د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې وروستي سیلابونه ویجاړونکي بللې دي. د دې ادارې عمومي دفتر پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې خلک د هر څه تر بایللو وروسته هڅه کوي بیرته عادي ژوند ته راوګرځي او خپل کورونه جوړ کړي. یو ان ایچ سی آر وایي له خپلو شریکانو سره په سیلاب ځپلو سیمو کې دی او سیلاب ځپلو ته اضطراری مرستې رسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د روانې میلادي میاشتې په سیلابونو کې 540 کسان مړه شوي او زرګونه نور ژوبل دي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر تر دې زیات وي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو د شمیرو د همغږۍ لپاره د یوې غونډې خبر ورکوي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل په دې غونډه کې پر دې بحث وشو چې ملي او نړیوالو بنسټونو ته د کورنیو بې ځایه شویو واحدې شمیرې ورکړل شي. د بیان له مخې غونډې د کورنیو بې ځایه شویو د ستونزو اورول، له هغو سره مرسته او د شمیرو برابرول مهم وبلل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو شمیر له 3.2 میلیون اوړي او 15.3 میلیون نور افغانان بیا په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي. په کاپیسا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په تیرو اتو میاشتو کې د 8 ټنه نفرایت دبرو د استخراج خبر ورکوي. د کاپیسا د قانونو او پټرولیم سرپرست رئیس عنایت الله ابلاغ پرون رسنیو ته وویل چې دا دبرې به له کاپیسا لومړی ننګرهار او بیا له افغانستانه بهر ولیږل شي. نفرایت یو ډول قیمتي ډبره ده چې په غړکیو، غوګولیو او نورو ګاڼو او زینتي لوښو کې کارول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له بیلابیلو هیوادونو او شرکتونو سره د هیواد د قانونو قراردادونه شوي. ځینې کتونکي شکایت لري چې په دې قراردادونو کې شفافیت نشته او د قانونو د سپړنې چارې هم معیاري نه دي. اروپایي ټولنې پر اسرائیلو فشار راوړی چې د ملګرو ملتونو د عدالت د نړیوالې محکمې هغه حکم ته غاړه کیږدي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د عملیاتو د بندولو غوښتنه ترې کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د عدالت د نړیوالې محکمې پریکړې واجب الاجرا دي او ښکیل اړخونه یې باید بشپړ رعایت کړي. په حق کې د ملګرو ملتونو د محکمې د جمعې په ورځ دا حکم ورکړ خو اسرائیلو رد کړ. اسرائیلو له دې حکم مخکې هم د امریکا او اروپایي هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ و. دوی له اسرائیلو غواړي چې د ملکیانو د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره په رفح کې پوځي عملیات ونه کړي، خو اسرائیلو روانه میلادي میاشت ته عملیات پیل کړل. د سوریه یو څارونکي ډله وایي د اسرائیلو د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د لبنان د ایران پلوې حزب الله ډلې دوه تنه جنګیالي وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډله وایي دا وسلوال پرون د سوریه په همه ولایت کې وژل شول او د دې ډلې څو نور وسلوال ټپیان شول. دا په یوه اونۍ کې په سوریه کې د حزب الله پر وسلوالو د خپل ډول لمخې درېمه هوایي حمله ده. د تیرې دوشنبه په ورځ د لبنان پولې ته څیرمه د اسرائیلو په هوایي حمله کې اته ایران پلوي جګړه مار هم وژل شوی و. او د هند د غوره لیګ یا آی پی ایل پایلو بنند کلکتې د نایټ رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد لوبډلو ترمنځ په چینای ښار کې ترسره کیږي. دا سیالي د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې بجې په پام کې ده او اټکل کیږي چې میلیونونه کسان به یې وګوري. په دواړو لوبډلو کې درې افغان لوبغاړي شته. د کلکتې په لوبډله کې رحمان الله ګربز او علا محمد غزنفر لوبیږي او په حیدرآباد کې فضل حق فاروقي کلکتې دوه ځلې او حیدرآباد یو ځل د آی پی ایل اتلولي ګټلې ده. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د خځو د حقونو فعالانی وایي په افغانستان کې د خځو د حقونو وضعیت تر هغه څه خراب دی چې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې یادونه شوې.
باید نړۍ او ملګرو ملتونه په نورو میکانیزمونو باندې کار وکړي تر څو چې په طالبانو باندې فشار راوړي.
په کونړ کې یو روغتیا پال له څو ورځو راهیسې لا درک دی.
غلام الله ولد محمد اشرف د زمې کود کلی اوسیدونکي د بیچ سی کلینیک کې دنده اجرا کوله. د واکسین په برخه کې تیر یک شنبه په ورځ باندې د کلینیک څخه درک شوې ده.
په غور او بغلان کې سیلاب ځپلي په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي.
مور مې پلا لور له لاسه ورکړه. نارامه ده. سالندي هم ورته پیدا شوی. پرځې ته مې د زړه تکلیف پیدا شوی او د خلال مسمې هم خپل خور له لاسه ورکړه.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې یو اسرایلی چارواکي ویلي حکومت به د پاتې برمتو د خلاصون لپاره په پلان شویو خبرو کې برخه واخلي. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن یک شمه ده. د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا شپږمه ده چې د 2023 میلادي کال د می د میاشتې له شپږشتمې سره برابره ده. د خبری مجله احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع راخلو. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت تر هغه څه ډیر خراب دی چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په خپل وروستي راپور کې ورته اشاره کړې ده. د فعالانو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو له لارې پر طالبانو د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي د طالبانو محدودیتونو د ښځو او نجونو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغېز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د ښځو د حقونو فعال او پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال وی ملګری ملتونه او نور نړیوال سازمانونه په افغانستان کې له داسې نظام سره مخامخ دي چې هیڅ ډول جوړجاړي ته غاړه نږدي. میرمن حقپال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د پر طالبانو له نورو لارو فشار راوستل سي چې د افغان ښځو او نجونو په وړاندې خپل دریځ نرم کړي.
زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه او نورې ادارې د خپل وس او توان په اساس خپل کار کوي، خو مشکل په دې کې ده چې دوی د یو مستبد نظام سره مخ دي چې اصلا هیڅ په دوی باندې هغه د نړۍ او یا هم د افغانستان د خلکو اعتراض تاثیر نه لري. زه فکر کوم چې باید نړۍ او ملګرو ملتونه په نورو میکانیزمونو باندې کار وکړي تر څو چې په طالبانو باندې فشار راوړي او د افغانستان د ښځو په اقلا، خصوصا د دوی د درس او تحصیل په اقلا، باید دوی خپل پالیسیګانو ته تغییر ورکړي.
د ښځو یوې بلې فعالې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي او ژغې خپور سي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر فعالانو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي او د دوی ټلیفوني اړیکې هم څارل کیږي. دبداسل کې دا چې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه په یو راپور کې چې پرونې پر خپل اکسپانه خبر کړي ویلي چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغیز کړی دی. په نهو مخونو کې دغه برابر سوی راپور وایي د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د دې سبب سوی چې تر وخت مخکې د نجونو ودول 25%، تر وخت مخکې د ماشومان زیږون 15% او د میندو احتمالي مړینه 50% زیاته سي. د ملګری ملتونو د ښځو څنګه وي دغه راپور یې د کډوالۍ نړیوال سازمان او په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه په مرسته برابر کړی او له 2022 میلادي کال څخه نیولې تر روان 2023 میلادي کال پورې په ټولو ولایتونو کې له څه باندې 200 ښځو سره د مرکو پر اساس برابر سوی دی. طالبانو څه کم 3 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو او نجونو د زده کړو او کار تر څنګ پر دوی ډول ډول محدودیتونه لګولي دي. تر دې مخکې د پنځشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو ظالم ځای بللی و. هغه د امریکا له حکومت او متحدانو غوښتنه کړې وه چې پر طالبانو فشار راولي څو د افغانانو د حقونو له سرغړونو لاس واخلي. طالبانو په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړې. د نجونو او ښځو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې تړلي. ښځې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو کې کار نسي کولی او په وروستي مورد کې د ښځو څنګر ځایونه هم وتړل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کونړ د چپې درې ولسوالۍ کې له یوې اونۍ را په دې خوا یو روغتیایي کارکوونکی لا درک شوی دی. ورک شوی کس غلام الله نومیږي او د دې ولسوالۍ د روغتیایي سیستم په بیلابیلو برخو کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې کار کوو. خپلوانې وایي غلام الله له چا سره کومه شخصي دښمني نه درلوده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دوی د سیمې اوسېدونکي او د روغتیا برخې یو تن کار کوونکی غلام الله له تېرې یوې اونۍ د یادې ولسوالۍ اړوند د لنډلام روغتیایي مرکز سره له نږدې ساحې نادرکه شوی دی او لا یې هم د مړي او ژوندي درک نه لګېږي. د غلام الله خپلوان مولوی محمد اجمل ازادي راډیو ته وویل
یو تن غلام الله ولد محمد هاشم د زمې کو د کلي اوسېدونکي د چپې درې د لنډلام په سیمه کې د بی ایچ سی کلینیک کې دنده اجرا کوله. د واکسین په برخه کې تیر یک شنبه په ورځ باندې د کلینیک څخه نظر کړی دی.
که څه هم چې د ولسوالۍ او کونړ امنیتي مسؤلین د یادې پیښې په اړه خبرې نه کوي، خو ځایي اوسېدونکي وایي چې د ولسوالۍ امنیتي ارګانونه د لنډلام کلی ته د غلام الله لټون پسې تللي وو او درې تنې نیولي هم دي. ځایي خلک وایي غلام الله له تیرو څلورو کالو څخه د یادې ولسوالۍ د روغتیا برخې مشر او خوارځواکو ماشومان ته د خوراکي توکو د ویش مسؤل پاتې شوی او اوس یې د لنډلام کلینیک کې د واکسین څانګې مشري پر غاړه لرله. د دوی په وینا چې غلام الله تیر کال واده کړی او چا سره یې شخصي بدي نه درلوده. د نادرکه شوي روغتیایي کارکوونکي کورنۍ او خپلوان له اوسنیو چارواکو غواړي چې له نیول شوو کسانو دي پلټنې وکړي څو د غلام الله د مړي او ژوندي درک ولګېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کونړ د چپې درې په ولسوالۍ کې د یو کلینیک کارکوونکی له نږدې یوې اونۍ راهیسې لا درکه دی. ایران وایي سږ کال له افغانستان څخه باندې 300 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړې دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په یوه مرکه کې د دې موضوع د بیان ترڅنګ ویلي د هیله مند دی چې ایران به سږ کال افغانستان خپله برخه اوبه خور په بشپړ ډول ترلاسه کړي. د پتاسیال کې د چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر شاوخوا یو میاشت مخکې له ښاغلي قومي سره په خبرو کې ویلي وو چې د ورښتونو د زیاتوالي له کبله د هلمند سیند اوبه ایران ته رسیدلې دي.
د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړی استازی او په افغانستان کې د دغه هیواد د سفارت سرپرست حسن کاظمي قومي وایي سږکال ایران ته له افغانستانه څه باندې 300 میلیونه متر مکعب اوبه تامین سوي دي. په ایران کې اوبیس کال د منی موسم په لومړیو کې پیلېږي. قومي د ایراف په نوم له یوې ایراني راډیو سره په مرکه کې ویلي دا اندازه اوبه تیر کال د کمال خان بند د دروازو د ترمیم او لایروبي یا د سیستان د اوبو د لیکت د لارې د پاکولو له امله ایران ته رسیدلې دي. نوموړي زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت د ژمنو له مخې تمه ده چې ایران به سږ کال د هلمند له سیند څخه په بشپړه توګه اوبخور یا حقابه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له حسن کاظمي قومي سره په لیدنه کې ویلي و چې د زیاتو ورښتونو له امله د هلمند سیند اوبه د ایران سیستان ولایت ته رسیدلې دي. هغه زیاته کړې وه چې په دې سره به د دواړو هیوادونو د خلکو ستونزې هوارې سي. د هلمند له سیند د ایران اوبه خور تل د ایران او افغانستان ترمنځ لانجمنه موضوع وه او د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دواړو لورو ترمنځ اختلافات لا زیات شول. طالب چارواکو تیر کال ادا کړی و چې د هلمند سیند د اوبو کچه د تیرو کلونو په پرتله د وچکالۍ او په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له امله کمه سوې وه. د اوبو او چاپیریال ساتنې چاروپو نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې له فبروري راهیسې ایران له هغه اندازې زیاتې اوبه ترلاسه کړي له کومه چې بیانوي، ځکه په خبره یې یوازې د زابل ایران پر لارې 1600 هکتاره ځمکه خړوبه سوې ده.
ایران همواره دای آب بیشتر میکنه، به حق خود قناعت نداره.
ایران که زیاد که اوبو ادعا کوي او په خپل حق قانع نده، دا ستونزه به همداسې نه حله پاتې وي، ځکه چې کله ایرانی لوری د خپل اوبو په حق قناعت نه کوي نو تل به همداسې پلمې لټوي. زه فکر کوم چې افغانستان به راتلونکی کال د وچکالۍ شاهد وي، نه یوازې سیمه به د اوبو د کمښت شاهده وي، بلکې د هلمند د اوبو پر سر به جنجالونه هم زیات شي.
د اوبو یو بل کارپو عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
موږ دوه نور څور نور رودونه لرو چې د هغې حساب هیڅ نشته. فرض مثال د هرې رود څه ابسومره اوبه شي ایران ته سره راځي کېږي، موږ د هغې هیڅ تړون نه لرو. د دوی سره یا د مرغاب رود دی چې هغه ترکمنستان په کونج کې ننوځي، د هغه ځای اوس ایران ته ځي، د هغه موږ د دوی سره حساب نه لرو. دا موضوع حل شوې موضوع ده د ایران او د افغانستان په منځ کې، او ایران هم باید چې خپل تر هغه اندازې نور کوشش ونه کړي چې مثلا د افغانستان د موجوده حالاتو څخه په استفاده باندې دوی د افغانستان څخه ډیر اوبه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې هم ایران او هم د طالبانو حکومت تل د هلمند سیند نه د ایران د اوبو خور په اړه د 1450 د تړون پر عملي کېدو ټینګار کوي. د دغه تړون له مخې افغانستان باید په عادي او 20 کلونو کې 840 میلیونه متر مکعب اوبه د هلمند له سیند د اوبو خور په توګه د ایران پر لور ورخصي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان اړوند راپورونه وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس د منځني ختیځ پر لور. یو اسرائیلي چارواکي پرون وویل حکومت هوډ لري چې د پاتې یرغمل شویو کسانو د خلاصون لپاره په پلان شویو خبرو کې برخه واخلي. د چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، په پاریس کې د امریکا او اسرائیلو د جګپوړو چارواکو تر خبرو وروسته دا څرګندونې کړي. جزئیات د سالم محمد صالح په راپور کې.
د اسرائیلي و چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، پرون شنبه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دوی حکومت هوډ لري چې په غزه کې د پاتې یرغمل شویو د خلاصون پر موافقه د اصلا کېدو لپاره په خبرو کې برخه واخلي. دغه چارواکي په پاریس کې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له پرونی کتنې وروسته دا خبره وکړه. هغه ویلي چې د رواني اونۍ په دغو خبرو کې د برخې اخیستو هوډ سته، او په دې برخه کې یو موافقه هم برابره سوې ده. دغه اسرائیلي چارواکي د دې موافقې په باب نور توضیحات نه دي ورکړي، خو د اسرائیل ځینو رسنوي راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد مشر ډیوډ برنیا په پاریس کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې له منځګړو او د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د کتنو پر مهال د ځنډیدلو مذاکرو د نوي پړاو پر چوکاټ موافقه کړې ده. واشنگتن وی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د اسرائیل د جنگي کابینې له وزیر بنی گنت سره په غزه کې د اوربند نافذېدو پر نویو هڅو او د رفح سرحدي دروازې پر بیا پرانستلو خبرې وکړې. د قطر ترڅنګ مصر له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب وکړي. روانه میلادي میاشت د اسرائیل د پاتې یرغمل شویو د خلاصون او په غزه تړنګ کې د اوربند ټینګښت لپاره مذاکرې وروسته له هغې وځنډېدې چې اسرائیل د غزه په جنوبي ښار رفح کې پوځي عملیات پیل کړل. له نړیوالو مخالفتونو سره سره پر رفح ښار کې پرون هم د اسرائیل هوایی او د توغندیو حملې روانې وې. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل غوښتي و چې په رفح ښار کې خپل عملیات سمدلاسه ودروي، خو اسرائیل د محکمې دا حکم رد کړ. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې په لسګونو یرغمل سوي کسان خوشې سول، خو 121 یرغمل سوي کسان لا هم په غزه کې دي. د اسرائیل پوځ وایي ګمان کېږي له دې جملې 30 د یرغمل پر مهال مړ سوي وي.
لا خبرونو ور آخوا.
په غور او بغلان کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي په ځینو ناروغیو اخته شوي دي، خو د دوی په وینا له هم د روغتیایي خدمتونو په ګډون اړینو مرستو ته پوره لاسرسی نه لري. په غور کې د طالبانو سیمه ایز مسؤلان هم دا خبره تاییدوي چې له سیلابونو وروسته ناروغۍ ډېرې شوي دي.
د پوستکي خارښ، ټوخی، سالنډۍ، تبه، د ستوني درد او رواني ستونزې هغه ناروغۍ دي چې د نورو ننګونو تر څنګ د غور او بغلان ولایتونو سیلاب ځپلي ورسره مخ دي. د دغو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې له دغو ناروغیو سره سره د روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو په ګډون لومړنیو مرستو ته سم لاسرسی نه لري. په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلي پاچا ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سیلاب په دې سیمه کې چې لوکنو میږي ټول ناروغان سوي دي، یو ډول بخاري ایستلی، ځان خارشت کوي، ستونی خوږیږي، هم د اوس زما ستونی هم خوږیږي او ځان می خارشت کوي.
یو بل سیلاب ځپلی ناصر چې په سیلاب کې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي وایي چې د کورنۍ ځینې ژغورل شوي غړي یې په رواني ناروغیو اخته شوي دي.
مور مې په خپل لور له لاسه ورکړه، اعصاب یې ښه نه دي، نارامه ده، سالنډۍ هم ورته پیدا شوې، کورسۍ ته مې د زړه تکلیف پیدا شوی او د خاله لمسی مې هم خپله خور له لاسه ورکړه، اوس یې د زړه ټکان پیدا کړی.
په بغلان ولایت کې د روغتیایي برخې کارکوونکي هارون حمیدی په دې ولایت کې د ناروغیو په اړه وویل:
بدبختانه د سیلابو له امله کوم څاګانې سوې هغه له منځه تللي دي او ډېرې ګرمۍ د شدت له وجې هغه ماشومان سي عمرونه یې له 15 کالونو کم دي، زیاتره یې په اسالاتو باندې اخته دي، او سینه بغل ناروغۍ او د نفس تنګي مشکلات ډېر پکې سوي دي.
د غور ولایت سیلاب ځپلی عبدالجمیل چې د شپږ کسیزې کورنۍ ټول غړي له سیلابونو وروسته ناروغان شوي دي وایي:
بعد از سیلاب خودم هم تکلیف پیدا کردم.
تر سیلاب وروسته سالنډۍ راته پیدا شوې، میرمن مې هم ناروغه ده، درې لوڼې او یو زوی لرم، مشر اولاد مې د 8 کلونو دی، څلور واړه یې ټوخیږي او د شپې لخوا تبه کوي.
په بغلان کې د طالبان حکومت د روغتیا ریاست د چارواکو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو په غور ولایت کې د طالبان حکومت د روغتیا رئیس عبدالستار موفق وایي چې په دغه ولایت کې د اوبو د سرچینو د ویجاړېدو له امله د اوبو کمښت د سیلاب ځپلو تر منځ د بېلابېلو ناروغیو د زیاتوالي لامل شوی دی.
عمومنابی آبی که مردم از آدرس آبش تامین می شده متاسفانه
له بده مرغه هغه د اوبه سرچینې چې خلکو ته یې اوبه ورکولې له منځه تللې دي، یا په اصطلاح هغه بندونه چې وو خراب شوي، څاګانې د سې لاندې شوي. لنډه دا چې د اوبو سرچینې په لوړې سلنې خرابې شوي، له همدې امله ناروغۍ هم په ډېرېدو دي. اسهال، جلدي او تنفسي ناروغۍ ورځ تر بلې په زیاتېدو دي.
بعضی امراض جلدی و تنفسی هم رو به افزایش هسته.
هغه زیاتوي چې د طالبانو حکومت د روغتیا نړیوال سازمان او د سره صلیب کمیټې یا ICRC غور ولایت ته په کافي اندازه درمل استولي او په سیلاب ځپلو یې ویشي، خو دی ټینګار کوي چې تر څو د اوبو سرچینو بیا رغونه ونه شي، د سیلاب ځپلو په منځ کې د خپرو شویو ناروغیو له منځه وړل امکان نه لري. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د غور ولایت له روغتیایي مرکزونو د ملاتړ لپاره یې د بیړنیو طبي کټونو، خیمو او لمریزو څراغونو په ګډون 25 متریک ټونه مرسته کړې ده. یا سازمان همداراز ویلي چې په بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې تر 25 ډیرو کسانو ته بیړني او ژوند ژغورونکي روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. WHO ته هم ویلي چې له بلخ ولایت څخه یې فاریاب ولایت ته 25 ټونه طبي تجهیزات او د دغه ولایت سیلاب ځپلو ولسوالیو ته یې ګرځنده ټیمونه هم استولي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د جسدونو په راټولولو او ښخولو کې ځنډ د هوا او اوبو د مسمومیت لامل کیږي. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تېره بیا په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډېر ټپیان کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په پکتیا ولایت کې مالداران د خپلو څارویو د محصولاتو لپاره د یو ښه بازار په لټه کې دي. دوی وایي چې د څارویو محصولات یې ښه شوي، خو د پروسس او بسته بندۍ لپاره یې وسایل نه لري او ځکه نو لازمه ګټه نه کوي. د افغانستان لپاره د هالند کمیټه په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ د پرمختګ او له دې لارې له خلکو سره د اقتصادي ځان بسیاینې په برخو کې مرسته کوي.
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري یې هم ښه شوې ده. خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري، نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوې برابرې شي ترڅو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي. د گردیز خار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله مشاد رادیو تو ویل
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي د مالدارانو د شودی په خبه سره خرسیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاو کم ده. اوس د دې لپاره که د پروسس مرکز وي د مالدار لپاره هغه غواوي او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي، هغه ته ګټه کوي.
پا پکتیا که لیوی مدیراهیسی در افغانستان لپاره در هالند کمیته در کرنی آمالداری پا برخو که زین برنامه تر لاسلاندی لدی او دا زرید مالداران در حدسونی او حقوی تا در بازار مندنی لپاره در مالداری و رسپنومی وراتولیدنه او ترسنگ نندارتون پرانسته و پا پکتیا که در هالند کمیته ولایتی مسئول سید کریم وویل
اگوارلو چه پراتون که در لبنیات و لپاره سنترون جوڑ کو ترچو در منگ آقا شده و مستی یا مثلا پا مجموع که لبنی محصولات آقا لزایق دوست خواه مخنیوه وشی او در کور کور یا در مالدار مالدار جب تا پیسی ورسیگی هم دار اگوارلو چه پراتون که در واکسینون او در مالداری در شاب خطر واکسینون او در مالداری در بقا پا خطر بانده دو وګان دي توزیع کو سره په وړیا شکل سره
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په زینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځنده حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي. یو تن وترنر نورستان وایي
د غلط میاشت کېږي چې موږ په صحه کې فعالیتونه کوو، مالداران ته خدمات وړاندې کوو. اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولاتو د حیواني د مالدارۍ د ډیرول لپاره واکسینونه موږ ته هالند کمیټه راکوي او د وارمینګ راکوي په وخت هغه مرضونه چې ساري بکتریاوي دي وایروسي دي دغه واکسینونه موږ سره کومکونه کېږي موږ خلکو ته وړاندې کوو.
کرنه او مالداري د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغونې واسطې دي. خود دې کسبونو د اوږدې مخینه سره سره هم له تیر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پیغام دی چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي، موږ ته پرانیستل شي، ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي، پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی. موږ ته مریضان پراته یي، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور مالته یي، نیم دې خواته یي، مګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورټ خبره کوي، کله د چیش خبره کوي، کله ته موږ همدغنه وس طاقت زم نه لرم چې زه پاسپورټ جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ آزادی رادیو څخه ډیر مننده یو چې زموږ د لنډۍ سره شریکې، خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم ده چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دوه زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بیسیم ده، افغان بیسیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 3 جی بی دی یو میشت لپاره ورکړي او هغه لا هی نه کافی کې یاد تر دې چې 1500 کار هم نه ورکړي. ته ایم ټی ان ده، یعنی اریبا سیم، هغه په 999 افغانۍ باندې 3 جی بی ورکړي. نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې دا ومنئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته زموږ خاص سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ چې بسته د ولایت مقام دی، د ولایت په اندازه خلک لري، انسانان نه پسې ډیر دی، جانبار نه لري ډیر خلک ورسره په تکلیف دغه موږ او ژغ کړو ځای پرې ورسوي چې دا جانبار ته جوړ کې ډیر ورسره په تکلیف ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.